سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې 9 بجې دي د خبري خبرونه ته مو زه فريده سيال د میر احمد صفي د تخنیکی چارو او سمبل اختر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو د حکومت بیان زوی الله مجاهد وای د ملګرو ملتونو راپور حقیقت نه لري او د دوی حکومت عمومي افه په ټولي زتو غملي کړی دا غلی مجاهد نن د خبره پر خپل ایکس شبکې افغاني ټوټر کړی دا مجاهد زیاته کړی دا چې د انتقام خیستنی ځینې شخصي او نامعلوم موارد شته او د طالبانو حکومت یې په وړاندې جدي پلټنه کړې ده د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت نن ویلي و داسې معتبر راپورونه ثبت کړي دي چې ښې طالب چارواکو د تیر جمهوري نظام د سلګونو پخوانیو چارواکو وسلوالو ځواکونو له بشري حقونو جدي سرغړونه کړې ده دا راپور چې یو نامه نن خپور کړی و د 2020 کال د اگست 15 د 2023 کال د جون تر 30 په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د تیر جمهوري نظام د چارواکو وسلوالو ځواکونو په وړاندې د بشري حقونو د سرغړونو تر 800 ډېرې پیښې ثبت کړې دي چې په دې کې د غیر قضایي وژنو په خپل سر نیول او توقیف شکنجه او ناوړه چلن او د جبري ورکېدو پیښې مستند شوې دي په راپور کې راغلي دي د سرغړونې په داسې حال کې دي چې طالبانو د تیر حکومت د امنیتي او دفاعي ځواکونو او نورو چارواکو ته د عمومي بخښنې اعلان کړی و طالبانو په کابل کې د ایران د نیمه دولتي تسنیم خبري اژانس اکاسا او ویب لیکونکي نیولای دي د خبري اژانس نن پر خپل ټویټر لیکلي دي چې محمد حسین ولایتي د شنبې په ورځ د کابل هوایي ډګر نیول شوی دی د تسنیم خبري اژانس په خبره ولایتي په قانوني ډول افغانستان ته تللی و د نیول کېدو په اړه ورسره طالبانو هیڅ ډول جزئیات نه دي شریک کړي تر اوسه طالبانو د ولایتي د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ایراني اکاس نیول په داسې حال کې دي همدا مهال د افغان الاصل فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی په ګډون یو شمېر خبريالان له طالبانو سره په بند کې دي په جنوبی وزیرستان کې د وسلوالو په برید کې اولس پوځیان وژل شوي دي پاکستاني چارواکو ویلي چې دا برید نن سهار د جنوبی وزیرستان د شولام خیسو په سیمه کې د پوځو په دوو موټر شوی دی امنیتي چارواکو د نوم نښودو له په شرط مشال اړې ته ویلي دي چې له وسلوالو سره په نښته کې د پوځ د یو چارواکي په ګډون یوولس نور پوځیان وژل شوي دي د چارواکو په خبره په سیمه کې د لټون عملیات پیل شوي او سیمه اوس مهال د دوی په کنټرول کې دی تحریک طالبان پاکستاني پی د بریټ مسؤلیت منلی دی ویلی دی چې دی په دې بریټ کې اتل سپوزیانو ته مرګ شو بل اړولې ده او افغانستان د اصول 240 منډو په توپیر نمړی لوبه له پاکستان وبایلله د پاکستان ملي لوبډلې په خپلې غزمنې چټکې توپ چونی سره وکړای شو چې افغانستان ته په 240 منډو ماته ورکړي افغان لوبډلې د پاکستان د 202 منډو پر کوله په تعقیب یوازې 50 منډو وکړ ټولو پاړي وسوځیدل په دې سیالۍ کې د افغانستان لپاره په توپ چونی کې مجیب الرحمن تر نور خو وزلی دا درې لو پاړي وسوځول په پاکستاني توپونکو کې بیا امام الحق نیمه سلیزه وهله د افغان توپ چونکو له دلی رحمان الله ګوربز مخکه خو چاته لسمندي وکړې د پاکستان لپاره حارث روف بیا ډېر خو ځلې د هغه 15 لوبغاړي وسوځول او شاهین شاه اپریدي دوه وکټې واخیستلې ټاکل شوې ده چې دواړه لوبډلې به درتلونکي پنځ شنبه پورې سګس په تل وشته باندې ته دوی مسالې تر سره کړي خبرونه مو واوریدل وړاندې در سده مطلب لرو لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت ویلي دي چې داسې معتبر راپورونه یې ثبت کړي دي چې ښایي طالب چارواکو د تیر جمهوري نظام د لسګونو پخوانیو چارواکو وسلوالو ځواکونو له بشري حقونو جدي سرغړونې کړې دي وړاندې به په خبرونو کې په دې اړه درته راپور او جزئیات ولرو د بهمرا سره واورې چې د بخښنې نړیوال سازمان ویلي د طالبانو له واکمنۍ راوروسته افغانستان د بربادۍ په څنډه ولاړ دی دې سازمان دا زیاته کړې ده چې په افغانستان کې د ښځو حقونه په نشت حساب دي وړاندې په دې اړه هم درته راپور لرو د بهم را سره واورې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان ویلي دي چې افغانستان له لوږې سره مخامخ دی نورستان ته به هم ورشو چې هلته اور لګیدنه رامنځته شوې ده او ځینې کورونه سوځېدلې دي
نن مازدیګر مهالې په کامدېش ورځپاده مونډګل په کلي کې برق لاندې شاتې د وژنه یو کور ور واغسته د هغې سره په څنګ کې دیارلس نه زیات کورونو ته زیان اوښتی دی د الله په فضل سره جاني تلفات نه لري
غزنی ته به هم مرشو چې هلته په دې وروستیو کې خلک شکایت کوي ترافیکي پیښې زیاتې شوې دي
کموټر سایکل په ما خبر چې کموټر ورڅ دغه زرس راغون اوبد ته خلار نه ورمالمی نار جن ورکه سی یو مخ یا خامیت جن واچی یا یو درې ترغو څوغه کیس سترګې اخلي نه لار جن ورکه سی په مخ ورځي ټکر کوي لبال سره لګي
نور مطالب هم شته عملتي هم غواړم
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت نن ویلي داسې معتبر راپورونه یې ثبت کړي دي چې ښایي طالب چارواکو د تېر جمهوري نظام د لسګونو پخوانیو چارواکو وسلوالو ځواکونو له بشري حقونو جدي سرغړونې کړې دي دا چې په دې اړه یو نامانور څه ویلي دي ورزو د امید سهرمن له په دې راپور کې ورو
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وایي واکتر طالبانو لبیا ځلی رسیدو وروسته د 2021 کال اگست میاشتې د 2023 کال د جون تر دیرشمې د مخکنی جمهوریت نظام د کارکونکو په اړه د بشري حقوقو د نقض له 800 زیاتې قضیې ثبت کړي یوناما په افغانستان کې د پخوانی افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو پر ضد د بشري حقوقو سرغړاونې تر عنوان لاندې خپل راپور کې چې نن یې خپور کړی لیکلي په دې قضیو کې وژنې خپل سر نیونې شکنجه ناسم چلند او ګواښل شامل دي د یوناما پر راپور کې زیاته شوې په دې موده کې د مخکنی افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او حکومتي چارواکو د وژنو 213 پیښې ثبت شوې چې د یوناما له قوله یو شمیر لومړی نیول شوې او بنخونو او یا هم نامعلومو ځایونو ته لیږل وروسته وژل شوې دي خو د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد په خپل ایکس شبکه دا راپور له حقیقت لري بلل او زیاتوي د اسلامي امارت لوري او عمومي عفو په ټولیزه توګه عملی ده خو مجاهد دا مني چې د انتقام اخیستو ځینې شخصي موارد شته چې په خبري دوی په جدي ډول څېړي مګر په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت د بشري حقوقو مسؤله فیونا فریزر وایي له عمومي بخنې وروسته د بشري حقوقو نقص د هغو کسانو له باور سره چې ملاتړ یې تضمین شوی وو خیانت دی او دا ښیي چې دا بخنه په سم ډول عملي شوی نه ده
په ټول افغانستان کې سرغړونې شوې دوی ټول هوکړه لیکونه او د بشري حقوقو نړیوال کنوانسیون چې افغانستان غړیتوب لري او وسنی چارواکي باید ملاتړ وکړي نقضوي
دیونه ما پر راپور کې دا هم لیکل شوی چې د عمومي بخنې په اړه هیڅ ډول لیکل شوی سند نه دی خپور شوی او یوازې د طالبانو د مشر په توصیه بسنه شوی او له همدې امله شکایتونه او سرغړونو ته رسیدنې په اړه هیڅ تګلار نشته یوناما د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او د حکومتي کارکونکو د بشري حقوقو نقص یو لجدي اندېښنو بو یو له طالب چارواکو غواړي چې د دې راپور موندنې په دقیق ډول وڅېړي د بشري حقوقو د نقض مخه ونیسي او هغوی چې دا ډول کړنې کړي محاکمه او د نړیوالو قوانینو پر بنسټ د بشري حقوقو خوندیتوب تضمین کړي په ورته وخت کې د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو وایان اجمل عمر شینواری د یوناما راپور په افغانستان کې د روانو واقعیتونو هنداره بولي هغه نن ازادي رادیو ته وویل نړیواله ټولنه او افغانان باید په یو سیاسي محور کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقص مخاوني سي
قومي کې په اساس
کوم شمیري چې یوناما ته پلاس ورغلي ډيري کم دي ټول افغانستان کې د بشري حقوقو نقص روان دی له نړیواله ټولنې هله کېږي چې یوازې د دې ډول راپورونو خبرول بسنه نه کوي او عملی اقدامات وکړي ځکه طالبانو خود لچې تر اوسه هیڅ ډول تفاهم او مذاکرې ته غاړه نه ده ایښې
لدې وړاندې هم یو شمیر بنسټونو د طالبانو د رژیم لخوا د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د واژنو او شکنجه کولو پیښې مستند کړي خو طالبانو لکه دنن رد کړي دي
راپور کې مواردل چې د ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه ویلي و چې طالبانو په تیرو دوو کلونو کې د بشري حقوقو څخه سرغړونه کړې ده بل په لوبیا د بخښنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو له واکمنۍ راوروسته افغانستان د بربادۍ په څنډه ولاړ دی د سازمان په خپل راپور کې چې تیر شپې خبر کړی دی لیکلي دی وخت د طالبانو له رسیدو وروسته جنې لسته کړو منی شوی بنديان شوی د بیان ازادي لاندې شوې ده او د ملکي تلفاتو راپورونه هم شته دي د بخښنې نړیوال سازمان په طالبانو غږ کړی دی چې د ټولو کړنو لاس واخلي تفصیل بیا هم د امید سهرمن لورو
د بخښنې نړیوال سازمان د بشري حقوقو د نجونو خصوص د کړو بیان ازادي او ملکي مرګ ژوبلې په اړه د طالبانو یو شمیر ځپونکو اقداماتو ته کتنه کړې د سازمان په خپل ایکس شبکه یا په خوانی ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې د طالبانو له واکمنۍ راوسته افغانستان د بربادۍ په څنډه ولاړ دی په بیان کې یو شمېر ارقام خبرې شوې ویل کی واکت د طالبانو له رسیدو وروسته یعنی د 2021 کال له اگست څخه د 2022 کال تر جون پورې طالبانو 1200 کسان نیولې چې 1300 خزې دي د بخښنې نړیوال سازمان د نوي لیکلي چې دا کسان په کوم جرم نیول شوی خو طالبانو تر ډیره معترضې خزې او یو شمېر نور هغه فعالان نیولې چې د بشري حقوقو پر ضد د نجونو د زده کړو خلاف د طالبانو طالبانو پریکړې ننګولې وي او یا یې هم د طالبانو په سیاستونو نیوکه کوله. د بخښنې نړیوال سازمان دا هم لیکلي چې طالبانو 1.1 میلیون نجونې له ثانوي زده کړو او له 100,000 ډېر نجونې او ښځې پوهنتونونو ته له تلو منع کړي دي. تر خوا یې د 2022 کال په څلورمه روبه کې د ښځو د ګمارنې کچه د 2021 کال د دویمې روبې په پرتله 25% کمه شوې. د بخښنې نړیوال سازمان داسې مهال دا ارقام خپروي چې طالبانو له محدودو دولتي ادارو پرته په ټولو دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو د کار مخه نیولې. که څه هم د ښځو او نجونو په زده کړو او کار د بندیز پرېکړه د طالبانو حکومت د افغانستان کورنۍ مسله بللې، خو د طالبانو دا پرېکړه په نړیواله کچه په پراخه کچه غندل شوې ده. د بخښنې نړیوال سازمان دا هم ویلي دي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته 43% رسنۍ سقوط شوي او تر څنګ 78% خزینه او 25% نارینه خبریالان بدندو شول. د بخښنې نړیوال سازمان د ملکیانو مرکشوب ته هم اشاره کړې او وایي چې د 2020 کال له اګست د 2023 کال تر می میاشتې پورې 1,095 ملکیان وژل شوي او 2,609 نور ټپیان شوي. یاد سازمان دا نه دی ویلي چې دا ولسی مرکشوب لا د کومې وسله والې ډلې د بریدونو له امله رامنځته شوی، خو پر افغانستان د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ له پیل وروسته که څه هم طالبانو په ټول افغانستان کې د سرتاسري امنیت د ټینګښت دعوه کړې، خو وخت ناوخت د داعش وسله والې ډلې په حملو کې ملکي جوبره اوښتې ده. د بخښنې نړیوال سازمان زیاتوي نه یوازې دا چې طالب چارواکو د افغانانو د حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو د ساتنې په برخه کې خپلې ژمنې ماتې کړي، بلکې تاوتریخوالی یې پیل کړی او له بشري حقونو یې پراخه سرغړونې کړي. د دې سازمان له قوله طالبانو په سیستماتیک ډول د بشري حقونو ساتنې کلیدي بنسټونه ړنګ کړي، د بیان ازادي یې له منځه وړي او په زرګونه افغانان یې په خپل سري ډول نیولي، بندیان کړي، شکنجه کړي، ورک کړي او ان وژلي دي. په راپور کې دا هم لیکل شوی چې اوس مهال په افغانستان کې خبریالان او د بشري حقونو ملاتړي، هنرمندان او مذهبي او قومي لږکي په خطر کې دي. د طالبانو حکومت د دې راپور په خبرګون کې د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې ویاندویان ویلي چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. هخوا یو شمېر افغان فعالان هم د طالبانو ځپونکو اقداماتو ته اشاره کوي او وایي د طالبانو کړنو افغانستان تیارو ته وړی دی. یوه ښځینه خبریاله چې نه غواړي نوم یې راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو بیا واکمنېدل په افغانستان باندې افغانستان 40 کاله بیرته شاته لاړه، ولسی وځپل شو، ولس یې ورک ورک شو. په دې 2 کلونو کې چې طالبان په افغانستان باندې واکمنه ده، د هرې خوا نه ضربا او دردونکي حالات په ښځو باندې راځي، خصوصا ښځې چې ورځ تر بلې دردېږي، ورځ تر بلې ځپل کېږي.
یوه بله مدني فعاله چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، وایي طالبانو تر ټولو سخت اقدامات د ښځو او نجونو پر ضد کړي.
پرله پسې توګه چې هر امر یا مکتوب راځي، هغه پر افغان مېرمنو باندې راځي. که لومړی مجاهدونه وکړو، لومړی د مکاتبو موضوع و چې تقریبا د 2 کالو څخه په تېرېدلو سره بند پاتې دي، او دغه تر څنګه پونتونونه دي چې د افغان مېرمنو په وړاندې یو لوی خنډ کېدلی سي. دغه څخه وروسته چې کله د موساتو موضوع وسوله، چې ټول هغه مېرمنې چې په ولایتو مرکز کې په موساتو کې کار کوي، هغوی له کارونو څخه وشړل سول یا پر کور باندې کښېناوستل.
خو د طالبان حکومت بیا د ښوونځیو او پوهنتونونو له تړل کېدو او د ښځو د کار بندیز په اړه په دوی د لګېدلو ټولو بندیزونو دفاع کړي. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان بیا له طالبانو غواړي چې سمدستي د خپلو غچ اخیستونکو پرېکړو لاس واخلي او د مذهبي او قومي لګکیو، د بشري حقونو د مدافعینو، قاضیانو، وکیلانو، پخوانیو دولتي چارواکو، څارنوالانو، خبریالانو او نورو پر وړاندې بریدونه پای ته ورسوي. تر خو یې جنو ته د زده کړو اجازه ورکړي او د بیان ازادي د تضمین په ګډون له خپل سرونی ونو لاس په سر شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د پاملرنې نړیوال سازمان وایي چې د خونځیو 80% نجونې چې شمېر یې شاوخوا 2 میلیونه کېږي له زده کړو لرې دي. دغه انسټیټیوټ په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې شاوخوا 1.5 سلنه نجونې ان لومړنیو زده کړو ته لاسرسی نه لري. تفصیل په دې راپور کې
د پاملرنې نړیوال سازمان په یو تازه راپور کې ویلي چې زده کړو ته لاسرسی په افغانستان کې د ماشومانو لپاره تر ټولو لویه ننګونه ده، او دا ننګونه د نجونو لپاره نور هم ستونزمنه شوې ده. دغه سازمان وایي چې شخړې، جګړې، کډوالي، جبري بې ځای کېدل، طبیعي پیښې او بېوزلي د دې لامل شوي چې په پراخه کچه ماشومان له زده کړو بې برخې شي. د دې ادارې د راپور له مخې چې د دوشنبې په ورځ خپور شوی په سلو کې 80 نجونې او ځوانې ښځې چې د زده کړو مستحق دي او شمېر 2.5 میلیونو ته رسیږي لیک لوست نشي کولای. دغه سازمان د معلوماتو له مخې په سلو کې 10 نورې چې شمېر 1 میلیون دی آن لمرنی زده کرد نشکابلی. ده پاملرنی موسا وای افغانستان یوازنه هواد دیچه. دین جنوز زده کرد پکی مندی. پام دیال که ده طالبان دیوکمات ده پوهن وزارت ده روانی اونه ده دوشنبه پاورست. ملات دیوکمات ده حساب ورکوانی پنوم پیو پروگرام که ویل چه دوی شاو خواه لس میلون زده کون کلیری چه. څلور میلیونه انجونی دي د وزارت نه دی ویلي چې په دغو انجونو کې څومره په ښوونځیو کې او څومره په دینی مدرسو کې زده کړې کوي د پاملرنې موسې په وینا د 2022 په دسمبر کې پانتونو ته د انجونو د تګ بندیز له سلو زرو څخه ډېر انجونې اغېزمنې کړې دي دوی په دولتي او خصوصي تعلیمي موسسو کې زده کړې کولې د دغې ادارې په وینا د انجونو او ښځو پر زده کړو بندیز د افغانستان اقتصاد 15.4 میلیارده زیانمن کړی دی دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ښځینه زده کوونکي وایي چې د ښوونځیو پرانیستلو ته په تمه دي خو د طالبان حکومت په دې برخه کې کومه هیله نه ده ورکړې یوې نجلۍ چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته ویل چې د طالبان حکومت تر بلې خبرتیا پورې د نجونو ښوونځي وتړل خو تر اوسه د ښوونځیو د پرانیستلو هیله نشته
بر ما خیلی دردآور
مکتر دیر دردون که شوی کلا چه دخونزی کلمه او رو تردلی ذهن ترازی هر او راز رتوایی چه خونزی خلاصی گی خو نه ده هغه کیسه ده چې مور یې ماشوم ته ده هغه د ویده کیدلو لپاره کوي دوی موږ ته هم هماغه کیسه کوي تر څو ویده شو حقیقت کې ښوونځي زموږ پر مخ نه پرانستل کیږي
په همدیال کې د کابل ولایت یو بل زده کوونکی زیبا وایي چې له زده کړو لرې پاتې کېدو یې ژوند ورتریخ کړی دی
مدت دو سال دوربودنه
دوه کاله له ښوونځي او لیک لوست څخه لرې پاتې کېدل په موږ ټولو باندې ډیر سخت تمامیږي زموږ هیلې د خاورو سره خاورې دي دا د خوشنۍ ځای دی چې د افغانستان نیمایي وګړي له درس او تحصیل څخه منې دي
دا په داسې حال کې ده چې له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ د ښوونځیو له تړل کېدو څخه څه باندې 200 ورځې تېرې شوې دي او د دولتي او خصوصي پوهنتونونو له بندېدلو څخه څه باندې 210 ورځې تېرېږي خو له ملي او نړیوالو غبرګونونو او غوښتنو سره سره بیا هم طالبانو د زده کړو دروازې د نجونو پر مخ نه دي خلاصې کړې
azadiradio.com
اوس په ختیځ کې نورستان ته ورشو د نورستان په ختیځ ولسوالۍ کې هم دیش کې اور لګیدنې له دیارلسو زیات کورونه سوځولې دي ځایي اوسیدونکي وایي یاد اور د برېښنا د شارټې له امله نومړی په یو کور کې لګیدلی و چې بیا نږدې کورونو ته خپور شو او خلکو ته یې درانه مالي زیانونه اړولي دي دوی وایي اور د ځایي اوسیدونکو په همکارۍ مړ شوی دی تفصیل له سیمې پاتې راپور کې
د کامدیش ولسوالی یو تن اوسیدونکو مولوی نیت الرحمن رحمانی د سې شنبې ورځې ماخام ناوخته ازادي راډیو ته ویل د ولسوالی اړوند منډګل کلی په یو کور کې لومړی د برېښنا شارټې لامل اور لګیدل او بیا نږدې کورون تخپور شوه چې په وینا یې له ډیر لسوزیت د هستوګنې کورونه لوله پکړې دي
نن مازدیګر مهاله په کامدیش ولسوالی منډګل په کلی کې برق بلند شارټې د وژنه یو کور اور واغسته داغه سره پسنګ کې دلسونه زیات کورونو ته زیان اوخته دي د الله په فضل سره جاني تلفات نه لري د مالی تلفاتونو په سره خلک مخامخ شوی دي هغه په خاني کورونه چې نورستان هغه شهرت په غي باندې لري مجلل کورونه سوځیدل دي نو د الله په فضل سره د خلکو هغه همکاري سره چې نږدې بازار کې وو مور محل شوی دي
د مولوی نیت الرحمن په خبره چې په یاد سیمه کې ډېرې کورونه لړګي وجود شوی او د هر کور په دروازو کړکۍ وستنو او تیرانو کې د کندنکاری په وسیله ګلان او خولي نقشونه جوړ شوی چې نننی اور هغه ټول سوځول او د خلکو غلې دانی او شتې پیرو بدل کړی دی
نورستان ولوسنه خپل هغه غلاجات او هغه د کال سامانونه په دې کورونو کې ساتي نو خلکو ته ډېر مالی تاوان اوخته دي وختونم دا دی چې د امارات اسلامي مسولین او همدغه شان تماسات همدا خلکو سره چې همدا واقع کې هغه ته سخت مالی ځان اخته لري همکاري ورسره وکي
موږ هڅه وکړه چې له چارواکو د یادې ور لګیدنې د مالی ځانونو کارش میری معلوم کړو خو هر یوې له معلومات ورکولو ډډه کوله
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د کډوالو نړیوال سازمان وايي لکټر لګه په په سلو کې اویا افغانان د بې وزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي او بیکاره دي. دغه سازمان په خپلې ایکس یا پخوانی ټویټر په یو بیان کې په افغانستان کې د بیکارۍ د زیاتېدو خبر ورکړی دی. د کډوالو نړیوال سازمان د هم ویلي دي چې سږ کال 2000 افغانو کورنیو سره د مرستې لپاره 140 میلیونه ډالرو بودیجې ته اړتیا ده، خو یو شمېر خلک بیا وایي چې بې وزلۍ او بیکارۍ په ژوند ډیر اغیز کړی دی. تفصیل په دې راپور کې
د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM د دوشنبه په ورځ پر خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر په یو بیان کې لیکلی چې لږ تر لږه په سلو کې 70 افغانان د بې وزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي او بیکاره دي. د IOM د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې بیکاری مخ پر ډیرېدو ده. دغه سازمان دا هم لیکلی چې د افغانستان د اقتصاد له سقوط وروسته کوچني او لوی کاروبارونه خپل کارکوونکي له دندو ګوښه کوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان زیاته کړي چې سږ کال 60,000 افغان کورنیو سره د مرستې لپاره 140 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. بل پلو یو شمېر خلک د خپل بې وزلۍ او د بشري مرستو د ترلاسه کولو د اړتیا په اړه هم خبرې کوي. وی افغاني میرمنې چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي وایي چې د پخوانی جمهوریت حکومت پر مهال د یوې دولتي ادارې کارکونکو او اوس بیکاری له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ کړی ده.
مشکل اقتصادي ما په حد
له سمه اقتصادي ستونزې داسې حد ته رسیدلې چې ما خپل سپما ټولې غالۍ توشکه او هر څه چې د خرڅلاو لپاره موجود و د حلال ډوډۍ د موندلو لپاره وپلورل چې ژوند وکړم او مړانه شم. په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت دومره بد دی چې کار نش کولای او نه شاقه کارونه کولای شي په دې جرم چې ښځه ده.
سعدیه چې د طالبانو د حکومت د تګلارو پر ضد لاریون کوونکو د هموای چې په پخوانی جمهوریت نظام کې یو شمیر ځوانانو او ښځو ته د کار زمينه برابر کړې و، خو اوس اقتصادي وضعیت خنه ده.
د جمهوریت ریاست په دوره کې ما یو دفتر درلود. موږ د هغو ځوانانو او ښځو لپاره کار پیدا کړ چې له پوهنتون څخه فارغ شوي وو او کار ته یې اړتیا درلوده. اوس چې زه بیکاره یم، د بیکارۍ زما په روان هم بد اغیزه کړې ده. بله مسله دا ده دا چې زه د ښځو د حقونو یوه فعاله یم. ما ته اجازه نه راکول کېږي چې بهر ته ووزم چې دا خورا ستونزمن کار دی او زه دا مهال په یوه ستونزمن حالت کې یم.
د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت د بیکاری د لمنځه وړلو او د کار د پیدا کولو په اړه سندي ویلي، خو د دغه وزارت ویان سمیع الله ابراهیمی د رواني اونۍ د یک شنبه په ورځ ملت ته د دولت حساب ورکونې په پروګرام کې د حرفوي زده کړو او د کار د جوازونو د ویش په اړه وویل.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت په 1401 لمریز کال کې 43,000 ته مرکز او ولایتونو کې د اماراتي او همکارو موسساتو په مرسته د فنی او حرفوي زده کړو د مراکزو له لارې د فنی او حرفوي زده کړو زمینه برابره کړې ده، او د افغانستان په سطحه 35,655 د کار جوازونه داخلي او خارجي وګړو ته ویشلي دي.
هغه زیاته کړه چې له ځینو هیوادونو سره د مسلکي او نیمه ماهرو کارکوونکو د لیږلو په اړه لومړنۍ خبرې هم کړې دي، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام له دې مخکې وړاندوینه کړې و چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ او د نړیوالو مرستو له کمیدو وروسته به د راتلونکي کال تر نمایي پورې شاوخوا 90% افغانان د بې وزلۍ تر کرښې لاندې وي. IOM د افغانانو په منځ کې د بې وزلۍ او بیکاری د زیاتوالي په اړه د اندېښنې ترڅنګ ویلي چې په 2022 کال کې 10,000 افغانانو ته د کار زمينه برابره کړې او له 50,000 کورنیو سره مرستې کړې دي.
بل پلو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دا کړی ده چې د سیمې په 45 هیوادونو کې د افغانستان سیاسي استازولۍ د دوی رسمي استازي لري. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت تر دې دمه د نړۍ د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی، د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په 15 هیوادونو کې د افغانستان د سیاسي استازولۍ یا سفارتخانو د ترلاسه کولو خبره کوي. امیر خان متقی په کابل کې د سه شنبې په ورځ ملت ته د حساب ورکولو په نوم غونډه کې وویل،
چین، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، پاکستان او همچنان در تاجکستان
چین، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، پاکستان او همدارنګ په تاجکستان کې د خاروخ قونسلی، قرغزستان، قزاقستان، روسیه، ترکیه، قطر، سعودي عربستان، دوبی او ماليزیا کې زموږ د سفارتونو چاري له مرکز څخه اداره کیږي او ډیپلوماټان هم استول شوې دي. دغه هیوادونو هم قبول کړي. له تاجکستان پرته په هغو هیوادونو کې چې ما یې نمونه واخیستل، نوي ډیپلوماټان لیږل شوي او خپلې دندې مخته بیايي.
ډیپلوماټای نو امنجا پر استاده شوه او اونجا وظیفه را انجام میته.
د طالبانو حکومت د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر وای نړۍ د رسمیت پیژندلو په برخه کې بشري حقوقونه ټولګډونو حکومت او لترهګری سر مبارزه د پلمې په ډول کاروي. خود بخنی نړیوال سازمان بیا په تازه راپور کې ویلي چې د طالبانو له واکمنۍ را وروسته افغانستان د بشري حقوقونو د نقص په برخه کې د بربادۍ په څنډه کې ولاړ دی. امیر خان متقی وای د نړۍ له خوا دوی ته د رسمیت پیژندنې په برخه کې ځانګړي شرایط نه دی وړاندې شوی، په داسې حال کې چې د بشري حقوقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د تعلیم او کار د حقوقونو ټینګښت، د ټولګډونو حکومت جوړیدل او لترهګری سر مبارزه د طالبانو لپاره د رسمیت پیژندنې بنسټیز عوامل بلل کیږي. د تیرې اونۍ د سې شنبې په ورځ د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وویل طالبانو له حکومت سره د پراخو اړیکو ټینګول تر هغه وخت امکان نه لري چې د افغان ښځو حقونو ته په درناوي کې پرمختګ نوي شوی. انتونی بلینکن د طالبانو د واکمنۍ د دوه کاله پوره کېدو په ورځ په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل متحده ایالات به بیا هم طالبان د خپلو کړو ژمنو د ناعملي کولو په تیره د نجونو او ښځو د حقونو په برخه کې مسؤول وګڼي. په ورته وخت کې په برېټانیا کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ عزیز معارج وایي طالبان له نړۍ سره ښکار اړیکې نه لري، خو د پردې تر شا دوی ځینې تعاملات کړي. نوموړی ازادي رادیو ته وویل
دواړه خوای عام نړۍ عام طالبان د سي یو بل ته صادق هم نه دي او دوی د پردې شاته او څه عام معاملې لري او ظاهرا بل څه وای زارات بل څه دي او لملات نه متاسفانه خبره پټي. یعنی په ټوله کې د سویل است پردې شاته دوی سره ښه جوړ دي. سفارتونه ستا تاګورا تاکستا پلاویزی الته وای تورلس کې الته سفر مده ممانعت ته اما دې خواته چې ګوري د مسکو فرماتم بلل کیږي سپراتون کې کې دویت ناسو تمزي. طالبان هم هغه څه چې وایي چې موږ ټول شرایط برابر کړی نه دي، د نړیوالو او څه شرایط ته وړاندې کړی دي.
پر افغانستان د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ دوه کاله پوره شول، خو د گاونډیو هیوادونو په ګډون حکومت د نړۍ د هیڅ هیواد لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی. طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته نجونو له شپږم ټولګیو پورته له زده کړو منع کړي. دغه شانې د نجونو په وړاندې د پوهنتون او هر ډول زده کړو دروازې بندې کړي. د دې تر څنګ پر ښځو د کار، سفر او ګرځېدو پراخ محدودیتونه لګولي دي. که څه هم د طالبانو دا پریکړې په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې دي، خو تر دې دمه د بشري حقونو د مراد کولو په برخه که د طالبانو په پریکړو کې کوم بدلون نه دی راغلی.
اوس به غزنی ته ورشو. د غزنی، پکتیا او میدان وردګو ولایتونو تر څنګ د هیواد په ډیرو سیمو کې د شپې مهال د موټرو د لاریزو څراغونو له امله د ټکرونو له امله ځینو خلکو ته د مرګ ژوبلې اړولې راپورونه ورکړل شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
تیر ورځ د غزنی قرباغ ولسوالۍ اړوند په مینو کلی کې د ټرافیکي پیښې له امله یو تن وژل شوی او دوه نور بیا سخت ژوبل وو. دغه ډول پیښې ډیری وخت د سړکونو خرابوالي، د موټروانانو د بې احتیاطۍ، په یو وخت افغانستان او هندوستان لاس موټرو ګرځولو او د موټروانانو د غیر مسلکي توب له امله کیږي. خو د دې تر څنګ لوی لامل یې د موټرو او موټرسایکلانو لایزري څراغونه بلل کیږي. دا غزنی، پکتیکا او میدان وردګو ولایتونو تر څنګ د هیواد په ډیری سیمو کې د شپې مهال د موټرو د لایزري څراغونو له امله د ټکرونو او د ټکرونو له امله ځینې خلکو ته مرګ ژوبله وړي چې اوس یې د دغه ولایتونو ګڼ اوسیدونکي د بندېدو غوښتنه کوي. عمر جان د غزنی ولایت یو اوسیدونکی دی. دی وایي د لایزري څراغونو موټران چې په مقابل لوري ورسي سترګې اخلي، لار ورڅخه ورکیږي او بیا موټر موټرسایکل ټکر کوي.
کموټر سایکل په مخه ورته کموټر ورته دغه لزره سراغونه ابل ته به خلار نه ور معلومی نار جن ورکه سی یو مخ یا خامیت جن واچی یا یو دره درغوس سوغه تیس سترګه اخلی نه نار جن ورکه سی په مخ ورځی ټکر کوي لبال سره لګی.
د غزنی ترڅنګ په پکتیکا ولایت کې هم جنو ځوانانو خپل موټرو ته لیزري څراغونه لګولي. د دغه ولایت یو سیدون کیفال ځوان عبدالباری نعیمی وایي دلته هم ډیرای خلک ټرافیکی اصول نه مراتوي، بې احتیاطي کوي، لیزرې څراغونه یې پل کړي وي چې لامل یې ډیرای وخت پیش رامنځته کیږي.
په پکتیکا کې هم دا ستونزه سته. موټر چلوونکي لومړی خو ټرافیکی اصول نه مراتوي، د شپې مهال چې په لار باندې تک کوي عمومي لارې، دوی خپل څراغونه دوامدار پل ساتلي، هغه ډیم حالت کې نه چې مخامخ ورتلونکي موټر په غټه ستونزه کې شي. بل ستونزه د لیزرې څراغونو د چاغه خورا خلک له ستونزو سره مخامخ کړي دي، وخت نا وخت یې لامل ټکرونه رامنځته شي.
همایون بهادری بیا د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی دی. دی بیا په دې نظر دی چې یوې خواته د موټروانانو بې احتیاطي او غیر مسلکیتوب او بلې خواته لیزري څراغونه تل د ټکرونو او مرګ ژوبلې سبب کیږي.
یو غیر مسلکی ډرایوران شي او بلې لیزري څراغونه شي، نو دا هم د دې لامل کېدای شي د مقابل لوري له خوا د ټکر امکان زیات وي. نو که چیرې دې ته ډېر پام وشي او د هغوی د مخنیوی وشي، نو
دا چې د غزنی پکتیکا میدان وردګو ولایتونو ګڼ اوسیدونکي د لایزري څراغونو د مخنیوي غوښتنه کوي، نو په غزنی کې د ټرافیکو مدیر قاری نور محمد رهبر وایي هڅه یې کړې ده چې لایزري څراغونه بند کړي.
کوم لیزری څراغونه چې په بعضې وسایطو کې وي لکه موټرو موټرسایکلانو کې، نو هغه د خلکو مزاحمت کوي او حتی عامل د حادثو ګرځي. هغه لپاره موږ اقدام کړی دی چې هغه څراغونه موږ ځینې خلاصوو، چې هغه غیر ضروري څراغونه وي او دوی ورته بسته کړي وي. نو له خلکو مو هم دا غوښتنه ده چې هغه کوم څراغونه چې دوی غیر ضروري پکې بسته کړي وي، خلکو لپاره تکلیف جوړوي، هغه ځینې ایسته کړي.
شکایت کیږي چې لایزري څراغونه ډیری وخت موټروانانو د خیال او شوق لپاره ښه تیز روښانه کړي وي. دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې د هیواد په ډیری سیمو کې ټرافیکي پیښې زیاتې سوې دي چې لامل یې ډیری وخت خلکو ته مرګ ژوبلا وړي.
دوی مینې مای ته راورسېدو. په دې برخه کې درڅه د تاندې څانګې پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د طالبانو د حکومت وایان زبی الله مجاهد وایي د ملګرو ملتونو راپور حقیقت نه لري او د دوی حکومت عمومي افه په ټولیزه توګه عملي کړې ده. هغلی مجاهد نن دا خبره په خپل ټویټر شبکې کړې ده. مجاهد زیاته کړې ده چې د انتقام اخیستنې ځینې شخصي او نامعلوم موارد شته دی او د طالبانو حکومت یې په جدي ډول پلټنه کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت نن په راپور کې ویلي وو چې داسې معتبر راپورونه یې ثبت کړي دي چې ښایي طالب چارواکو د تېر جمهوري نظام د سلګونو پخوانیو چارواکو او وسلوالو ځواکونو له بشري حقونو جدي سرغړونه کړی ده. طالبانو په کابل کې د ایران د نیمه دولتي تسنیم خبري اژانس کاسا ویب لیکونکي نیولی دی. د خبري اژانس نن پر ټویټر لیکلی دی چې محمد حسین ولایتي د شنبې په ورځ د کابل له هوایي ډګر نیول شوی دی. د تسنیم خبري اژانس په خبره ولایتي په قانوني ډول افغانستان ته تللی و او د نیولو په اړه یې ورسره طالبانو هیڅ ډول جزئیات نه دي شریک کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وایي له خپل سربي سیال الکساندر ویچوچ سره یې پرانیستې صادقانه او ګټوره لیدنه درلوده. هغلی زلنسکي نن پر خپل ټویټر دا خبره کړې ده او زیاته کړې ده چې د ملګرو ملتونو منشور د درناوي د پولو د ساتنې او زموږ د ملتونو د راتلونکي په اړه په ګډه روپایي کور کې خبرې وشوه. د اوکراین ولسمشر په خپلو خبرو کې دوه اړخیزو اړیکو پراختیا د دواړو هیوادونو په ګټه بللې ده. په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو په برید کې 11 پوځیان وژل شوي دي. پاکستاني چارواکو نن مشال اډې ته ویلي چې دا برید نن سهار د جنوبي وزیرستان د شولام خیسو په سیمه کې د پوځ په دوه موټر باندې شوی ده. ویل کېږي چې په دغې وسلوالو نښته کې د یو پوځي چارواکي په ګډون یو لس نور پوځیان وژل شوی دي. د برید مسؤلیت ټي ټي پی تحریک طالبان پاکستان منلی دی او افغانستان د اصولو 22 منډو په توپیر له پاکستان خپله لوبه وبایلله. د پاکستان ملي لوبډلې په خپله اغېزمنې او چټکې توپ اچونې سره وکړه شو چې افغانستان ته په 122 منډو ماتې ورکړي. افغان لوبډلې د پاکستان د 202 منډو پوره کولو په تعقیب یوازې 95 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل.
د ځوانانو خبرونه
د تاندې څنګې درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې په دې غږی کو چې ولی یو شمیر کورنۍ خپل ځوانانو ته ازادي او د انتخاب حق نه ورکوي. د ځوانانو فردي ازادي سلبول او د کورنۍ لخوا پرې د غوښتنو تحمیل کوم ستونزې رامنځته کولای شي او که ځوانانو ته ازادي ورکول کېږي په کوم حد کې باید وي؟ که تر پایه را سره وای دا پوښتنې به مو ځواب شي.
له کاله رنیول خبر کول او تر انتخاب او در نور د مسائل
چې حق انتخاب کې د بین مستقل او سی لو استونځه هم دا چې مونږ نوې سبته نه پریږدي ورشو
کله چې یو کس د ځواني پړاو ته رسیږي په کور او لکور بهر د ځینو ازادۍ غوښتونکي شي، خو برعکس کورنۍ بیا په دې هڅه کې وي چې ځوانان تل د دوی خبره ومني او د دوی په خوښه ژوند وکړي. له سلیقې رانیولې تر خبرو او انتخابه باید د کورنۍ په خوښه وي. که چیرې کوم ځوان د خپل ژوند په مسایلو کې د کورنۍ ونه مني، نو ګستاخ او بې ادبه بلل کېږي او رټل کېږي، حتی په دې خاطر خو یې له کوره هم شړي. د پکتیا د اریوب ځاځی ولسوالۍ اوسیدونکی بخت جان هیر او د کابل اوسیدونکي سمینا په همدې اړه راته غږېدلي.
همغه په سیمه کې دا مسایل ډیر دي، نسبت نور وخت اوس لکم شوی دي، خوش اوس هم شته چې یو ځوان خبر نه یو ځکه مثلا په زور و دور باندې وشي، نه غځي کې د خوخ نه په زور و دور باندې شي، دا پاینده کې ژوند سره ډیر مشکل وي، نه د سوي چې لخپل ژوند څخه راضی نه وي، ژوند یعنی بيخي دومره وي چې ژوند سره دومره مشکل کې چې ژوند ټول ورته تاریخ شي.
لکه څنګه چې زخپل مې وینم الکان جلکین ډیر لري سند سره مخ دي، له کاله رانیولې تر خبرو کول تر خبرو کول تر انتخاب او داسې نور ډېر مسایل چې دوی ته حق نه ورکول کېږي چې خپله خوښه انتخاب کړي هم خپله په غاړه نظر ورکړي.
حاجی محمد ولی چې اولادونه یې ځوانان شوي وایي ځوانان باید د کورنۍ په خوښه ژوند وکړي، دا ځکه چې د کورنۍ مشران تر ځوانانو د ژوند په مسایلو ښه پوهېږي.
ځوانان غواړي چې ازادي واخلي، دا باید دوی ولري، خو باید مشوره د مشرانو سره وي، ځکه مشرانو عمر تیر کړی، وخت تجربه لري او هر څه دوی ته معلومات دي، نو ځکه د کشرانو ته وایي چې باید داسې کار وکړي چې د عمر خبره باید ومني د مشرانو.
خو ځوانان بیا وایي هغه زمانه چې د دوی پلرونو پکې د ځوانۍ ژوند کړی له اوسني وخت سره ډیر توپیر لري، نو ځکه باید دوی ته د حق ورکړل شي چې له حال سره مطابق ژوند وکړي. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصل نیک محمد زکی وایي دا د ستونزې د حل په خاطر ښه ده چې کورنۍ او ځوانان د یو بل په وړاندې تعادل وښيي.
کورنۍ باید دغه رواجونه باید مات شي، دا باید په نظر کې ونه نیسي. د موږ په ټولنه کې رامنځته شوې ستونزې اکثره له دې نه دي، مثلا موږ ډېرې پیښې په لرې پرتو سیمو کې لرو، کومې جنۍ ځان وژلی، کوم ملک ځان وژلی، زیاتره همدا چې موږ علت پوښتو هغه همدا وي چې په خپله خوښه یې واده نه وي کړی. دا ستونزې باید لرې شي، له منځه لاړې شي. یو څه باید ځوان ښه شي، یو څه باید کورنۍ ښه شي.
د غزن نیازی په باور هغه کورنۍ چې خپل ځوانانو ته فردي ازادي نه ورکوي عقدی کیږي او په ورسته ژوند کې لا کورنۍ سره چلند ترخیږي.
کله چې مثلا یو ځوان خپل کورنۍ ته خو تر هغه وخت پورې چې درسو پورې خود کفا شوی نه وظیفه نه لري، هر څه کورنۍ را جوړه کړې مې ځان ته بیلا د کورنۍ ته محتاج وي، په دغه وختونو کې د چې کورنۍ هر څه د باندې تحملوي او خیر دی یا تیښتې یا بل څه نشي کولی، خو کله چې د خود کفا شي مثلا وظیفه واخلي یا بل څه له کورنۍ نه لاس اخلاص شي، په دغه وختونو کې چې هغه وغدي هغه کینه چې سره په زړه کې دي نو زیاتره وخت په غره برسېره شي چې بیا ډېر بد واقع به مول لري، خپل کورنۍ سره خپل مور او پلار سره یا تازه نو وخت بيخي سره مړ ژوندې وشکيږي، سره حق کول او سره دښمنۍ ته خبره ورسېږي.
فرید ایان بیا د دې ستونزې د حل پاړه وایي هغه مسایل باید په ژوند کې تشخیص شي چې ځوانان یې پاړه فیصله کوي، او هغه مسایل هم باید معلوم وي چې د کورنۍ خوښه او مشوره پکې مهمه وي.
مونږ ټولنه کې هغه مسایل اول باید تشخیص کړو چې کم حق باید ځوان ته کله چې دې حق انتخاب کې دې باید مستقل اوسي. شک پرته یې موږ داسې څه نشو ویلی، او دا باید ومنو چې داسې ځینې پرېکړې داسې تصامیم شته دی چې په هغې کې د مور او پلار ونډه اخیستل ضروري دي او اړتیا ده. که نه
غزن نیازی وایي دی په خپل کور کې له داسې مسایلو سره مخ شوی چې کورنۍ یې نه غوښتل هغه کار وکړي چې د ده خوښه پکې وه، خو دا چې د څنګه خپلې ستونزې حل کړي راته وایي.
په افغانستان کې افغاني ټولنه کې هر ځوان ورسره مخامخ ده. زه خپل ورسره پخوا مخامخ هم، اوس هم ځینې شیان شته چې ورسره مخامخ یم، خو زه همیشه کوشش کوم چې په یو دلیل یو منطق او چې په هر ډول وي هغه څه چې خپل زړه مې غواړي هغه په خپلې کورنۍ دې ته راضي کوم چې هغه راسره ومني، نو ورسره دلیل وایم، منطق ورسره وایم، او بیا یو څه شکر ده دغه پر ما د خدای رحم ده چې زما مور او پلار او ورونه کورنۍ چې زما ټوله ده زما خبرې ته غوږ دي او زما دلیل اوري او زما په خبرې باندې فکر کوي.
دا چې ولې ځینې کورنۍ خپل ځوانانو ته فردي ازادي نه ورکوي، دا ازادي نه ورکول کومې ستونزې رامنځته کولای شي، او که ازادي ورکول کېږي په کوم حد کې باید وي؟ په همدې اړه مې لارواپو استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
ښه
کله چې یو څوک زلمی کیږي هغه غواړي ځینې ازادۍ ولري په کور کې، هغه که د سټایل ازادي وي، هغه که د خبرو ازادي وي، هغه که د انتخاب ازادي وي، خو په افغاني ټولنه کې ډېر کله ځوانانو ته دغه ازادي نه ورکول کیږي. ولې
مونږ په ټولنیز لحاظ په تیرو موډلونو کې ژوند کوو؟ زمونږ الګوې او اصلي هغه د ژوند شکلونه او سبک تر ځانګړي بریده پورې پخوانی دی. دلایل ورته دا لرم چې زړواکي حاکمه ده، د زړو واک ډېر دی، پلار واکي ډېره حاکمه ده. په کلیوال ژوند کې هماغه سبک او اسلوب ټول دا دی چې د مشر او د کشر تر عنوان لاندې یو ځانګړی شکل جوړ شوی نظام منځته راغلی دی چې د ځوانانو لپاره او د کشرانو لپاره یو ځانګړی ځای تعریفوي. هغه ځای کې چې دوی اوسیږي بیا د دوی لپاره ځانګړي محدودیتونه دي چې دغه محدودیتونه نشي وتلی. د هغې جملې نه یو شمېر یې همدغه دي چې مثلا مونږ حق نه لرو د هغوی په وړاندې خبرې وکړو، د هغوی په وړاندې خپلې د خوښې او د خپل انتخاب موارد یاد کړو یا پرې باندې ټینګار وکړو چې مونږ یې نن د ازادۍ په سلبولو کې را اخلو. عمده بحث همدا دی. بیا تر څنګ یې نور ځینې حاشیي بحثونه شته. هر څومره چې عقدې په مشرانو کې ډېرې دي، غوټې په هغوی کې ډېرې دي، هماغومره بیا په ځوانانو کې ډېرې انتقال کړي دي. محرومیت هماغومره ډېر ایجادولی شي او ایجاد کړی دی. داسې مثال ورکولی شم لکه د کالو او د بدن. ځینې کسان یا ډنګر شوي دي، کالي پکې لوی پاتې شوي دي، یعنې دا جوړښتونه همدا دي، لږ جوړښتونه لوی دي، دوی پکې کولی شي وخوځېږي. ځینو کې ډېر قید راغلي دي چې پکې نشي خوځېدلی. یو شی چې پوهه ده مونږ په کلیوال او په خپل عام سبک د ژوند ډېر کم لرو، البته ټولنیز انساني پوهه هغه کولی شي مونږ سره کومک وکړي چې نشته. متاسفانه
که چیرې یو څوک زلمی کیږي او هغه ته په هغو مواردو کې چې دی غواړي خپل ازادي ولري او ازادي ورنه کړل شي، کومې ستونزې رامنځته کولی شي په کور کې په ټولنه کې؟
د لوی نه شروع کوم. لویه ستونزه به دا وي چې بیرته مونږ د سروهلې غوټه شوې عقدیي ناپوهې او همدغه ډول جوړه شوې ټولنې سره مخ کیږو راتلونکي کې. یعنی دا هماغه نسل دی بیرته چې په همدغو شکلونو قلبونو کې بیرته ژوند کوي. حال دا چې دا مطلوب نه دی. دا شی غوښتنه دا ده چې په لویه کچه باندې زموږ نوي نسلونه، زموږ ځوانان په بل ډول باندې وشي کولی ژوند وکړي په نوي سبک کې. لویه ستونزه همدا ده چې مونږ نوي سبک ته نه پرېږدي چې ورشو. دا یو. دویم، په منځنۍ کچه باندې په بېلابېلو بنسټونو کې، په بېلابېلو د اړیکو په شکلونو او ډولونو کې، په داسې یو وضعیتونو کې واقع کیږي چې خپله پاتې رزو پکې د همدې کسانو تاسو عمومي فعالیتونه، نوښتونه، اراده والی یا خپله اراده پالنه، فکر پالنه او دا شیان به کم ګوري. دا یې ډېر بله لویه خطرناکه ستونزه ده، ځکه دوی په قلبونو کې دي. قلبونو کې دا شیان مطرح نه دي، اصلا محتوا مطرح نه ده. په لږ وړې کچه باندې بیا د کورنۍ او د افرادو د اشخاصو مسئله ده. هر وګړي کې کېدلی شي ځانګړی تاثیر ولري، دوی په ځانګړي ډول سره متاثر کی، یو خاص کرکټر ورته جوړ کی چې دا کرکټر بیرته کولی شي یو ټولنیز شخص په توګه په خپله ټولنه کې بیرته مؤثر او اغیزمن واوسي. همدغه اغیز انتقال کی خپلو پلرونو نه خپلو اولادونو ته، همدغه غوسی، همدغه فشارونه، همدغه رواني تکلیفونه له یو نسل بل نسل ته انتقال کی. دوی به همدغه وسیله وغوسی. په اړیکو کې هم دا څرګندېدلی شي، په ورځنیو چارو کې هم څرګندېدلی شي، په بوختیاو کې څرګندېدلی شي، په رواني او عاطفي ډولونو کې کاملا څرګندېدلی شي. تاوتریخوالی د همدې زیږنده ده.
او وروستۍ پوښتنه دا کوو، موږ چې له ځوانانو سره خبرې وکړې او د کورنۍ له مشرانو سره، خبره دا وه چې یو څه باید ځوانان د مشرانو ومني او یو څه باید مشران ځوانانو ته ازادي ورکړي. اوس که مشران ازادي ورکوي، په کومو برخو کې باید دوی ته ازادي ورکړي؟ په کومو برخو کې دوی مثال د مشورې یا د ځینو مسایلو د تحمل حق لري؟
دا ډیره طبیعي ده. مونږ په تاریخ کې د هر ټولنې لیدلی دي چې داسې وضعیت سره کله د بدلون مخ کیږي، هغه مخکینی پخوانی نسل په خپلو ارزښتونو ټینګار کوي، نوی نسل په نویو ارزښتونو ټینګار کوي. اما دا چې اوس کوم شیان ورسره ومني او کوم شیان ادامه پیدا کړي، دا په هر ټولنه کې فرق هم کوي او ډېره سخت هم ده. سړی ووایي کلیاتو کې سړی داسې ویلی شي چې ځینې ارزښتونه ډېر شخصي دي، په شخصي مفکورې منطق پورې مربوط دي چې یو زلمی نن په ښار کې او پوهنتون کې او په کار کې او په دفتر کې د رسنۍ له لارې په اړیکو کې یو نوی شی زده کوي، یو ځانګړی منطق پیدا کوي. د دې منطق ردول، د دې منطق له منځه وړل او په دې باندې مثلا فشار راوړل، سرکوب کول کېدی شي د حل لار نه وي. اما دغه اوس الګو یا موډل دا اخیستل کېږي چې د اکثریت معاصر افغان هویت باید پام کې ونیول شي، د هغو ارزښتونو په بنا باندې زموږ معیار وټاکل شي او خپل مثلا خپل شخصي ژوند ته هم کارځښتونه لرو که سمبولونه لرو مثلا قواعد لرو هماغه په کتو سره انتخاب کو تر هغه که تفاوت لري ډیر تفاوتونه لري. معاصر افغان ماډل دا دی چې مونږ د ښار او د کلو ترمنځ یو منځنی میانګین انتخابولی وسو او هغې ته ورته خپل د ځوانانو د مشرانو ارزښتونه او سمبولونه او هنجرونه ارزولی وسو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعت اوریدلی شي. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په دې خبرونه کې مو د داسې یو ځوان له ژونده خبرو چې ډېر عمر یې د کتابونو تر څنګ تیر کړی او تازه یو کتاب هم چاپ شوی.
تر اوسه پورې چې ما کوم ژوند د کتابونو په منځ کې کړی دی ډېر زیات ترینه خوشحاله یم او بهترین ژوند مې پکې کړی دی.
کورنۍ حاجی محمد نوم پرې ښی نږدې ملګري قاري ګل بولي خو په فرهنګي اوزه کې د سپین سهار په نوم مشهور دی. نوموړی په 1986 میلادي کال کې د لوګر ولایت د مرکز پولی علم اړوند په سپیس کلی کې زیږیدلی دی. په ماشومتوب کې د جګړو له امله له خپل کلي او کور څخه پیښور ته کډوال شو. هلته یې د دیني زده کړو تر څنګ ښوونځی هم ولوست. له کمپیوټر سره یې ځان آشنا کړ. په کانکور کې کمپیوټر ساینس پوهنځي ته کامیاب شو خو د اقتصادي ستونزو له امله ترې په نیمه کې پاتې شو. سپین سهار وایي دی د پلار یو زوی و او خپلوانو یې هم کورنۍ تشویقوله چې دی د زده کړو په ځای د ګټې وټې په نورو کارونو پسې ولیږي.
زما مور زیاتره وخت اوس هم دا خبره ماته کوي راته وایي چې پلانې ماته داسې وویل چې ته دې به دې زوی باندې سبق وایې دی یو دی نو تاسې به بیا خورئ څه شي چې دی سبق ووایي. یعنی له هغوی سره داسې ذهنیت و څوک چې سبق ووایي وخت ضایع کوي هسې هغوی بیا خپلې کورنۍ ته ښه روزي نشي ګټلی. ځکه زموږ ډېری خلک چې دي هغوی په عربو کې مسافر دي نو هېڅ اړتیا دې ته نه وي چې هغه دې یو څه سبق ویلی وي. فقط بس ویزه ده او ورزه هلته کار کوه او کورنۍ ته پیسې رالیږه. نو زما لپاره تر ټولو ستر چیلنج دا هم و چې زه باید حتماً زده کړې وکړم او خلکو ته وښایم چې نه یوازې د زده کړو له لارې نه ته ښه ژوند کړی شي.
سپین سهار وایي په پېښور کې تره ده ته د کمپیوټر یو کیبورډ واخیست چې عربي تور یې درلودل او په همدې کیبورډ یې پښتو ټایپنګ هم زده کړ. له دې وروسته یې د پلار د واشنا په مرسته د کمپوزونو په یو مرکز کې په کم معاش دنده ومونده.
نو په لومړۍ میاشت کې چې موږ کوم کار کړی و او کومې پیسې راغلی وې زما برخه پکې یولس سوه که یولس نیم سوه کلدارې رسېدلې وه. یعنې دا زما د ژوند لومړنۍ تنخواه له همدغه یولس یا یولس نیم سوه کلدارو نه پیل شوې وه.
سپین سهار له هغه وروسته له دانش خپرندویه ټولنې سره کار پیل کړ او په دې خپرندویه ټولنه کې سلګونه کتابونه کمپوز ډیزاین او ایډیټ کړل.
ما د کتابونو په منځ کې چې کومه زندگی تیره کړې ده په دې جریان کې ما سلګونه حتی ویلی شم چې زرګونه کتابونه لوستلی دي او مخکې له چاپ نه مې ډیری کتابونه لوستلی دي. ځکه ډیری کتابونه به ما مخکې له چاپه ایډیټ کول د جملو جوړښت روپی تیروتنې او نورې به مې سمولې. دغه راز مې ډېر زیات کتابونه کمپوز کړي او ټایپ کړي هم دي او سلګونه کتابونه مې نور ډیزاین کړي دي چې د هغو کې د کتابونو پښتې او د کتابونو متن دا هم راځي.
سپین سهار وایي له کتابونو یې د ګټور او خوشحاله ژوند بڼه زده کړې او دا یې هم زده کړي چې څنګه د ژوند له هر ډول شرایطو سره تعامل وکړي.
په دې جریان کې ما له کتابونو نه داسې څه زده کړي دي چې هغه په عام ژوند کې یو څوک نشي زده کولی. کتابونو د ښه ژوند لوری راښودلی دی د ښه ژوند بڼه یې رازده کړې ده او دا یې راښودلی دي چې ژوند هسکې ټیټې لري. که چیرې ته په ژوند کې هسکې او ټیټې ونه لرې لوړې ژورې ونه لرې مانا ته ژوندی نه یې. او همدغو خبرو ماته له ستونزو سره د مخامخ کېدو او بیا له ستونزو سره د چلند بڼه هم رازده کړې ده چې له ستونزو سره څه وړ چلند وکړمه څنګه مې ستونزې حل کړمه او څنګه بهترین خوشاله ژوند وکړم.
ښاغلی سهار وایي د نورو کارونو تر څنګ خپل یو کتاب هم چاپ ته تیار کړی چې په دې کتاب کې خپلې او نورې هغه خبرې چې له کتابونو یې زده کړې دي راټولې کړې چې ژر به چاپ شي. سپین سهار چې د کمپیوټر کار په توګه یې کار پیل کړی و او اوس د یو کتاب خپرنځي مرستیال دی وایي که نور ځوانان هم له کتابونو سره یاري وپالي او ناهیلي نه شي خپلو هدفونو ته ځان رسولی او د ښه ژوند څښتنان کیدی شي.
ما چې په کتابخانه کې کوم 19 کاله عمر تیر کړی دی د زاړه ماین د دفترونو زاړه کتابچه د هغه عمر حاصل او یې بر دی چې ژور لیدونه پکې راټول شوي دي او په دې کې شاوخوا 3,350 ژورې خبرې او د نړۍ مشهور متلونه او نورې ژورې خبرې دي چې پوهانو له لسګونه کلونه تجربې وروسته لیکلې دي او د هغوی د تجربو نه چوړ ما په وړو وړو کرښو کې راټول کړی دی چې یو وړه کرښې کولی شي د یو چا ژوند ور بدل کړي. مثلا که چیرې یو ځوان په تورو تیارو کې راګیر وي د نهیلۍ ښکار وي د دغه کتاب وړې وړې کرښې کولی شي چې ژوند یې ور رنګین کړي او وځلوي. او په دې کتاب کې د پوهانو د تجربو هغه حاصل په وړو وړو کرښو کې راټول شوی دی چې هر کرخې زما په ان باندې ژوند بدلون کړه. زه د اورهان پاموک د یو کتاب د سر خبره هر وخت ملګرو ته کوم چې هغه پکې د کتاب په پایل کې لیکل دي او ما یو کتاب ولوست زما ژوند ډیر بدل کړ. بالکل کولای شي کتابونه د انسانانو ژوند ور بدل کړي په ځانګړي ډول په داسې حالاتو کې چې انسانان د نهیلې ښکار وي نهیلې شوي وي ډول ډول خپګانونه ولري. کتاب یوازینی شی دی چې هغه کولای شي یو څوک له دغه ډول نهیلوی نه راوباسي ژوند ته وهڅوي مینې ته وهڅوي خپل ځان ته ورپام کړي. د دې کتاب لوستلو ځوانان زده کولای شي چې څنګه په ناخوالو کې ژوند وکړي. یعنی دا ورزده کوي چې په ناخوالو کې هم ژوند کېدلی شي یوازې د هڅې او هیلې لمن چې پرې نږدي.
مننه سهار صاحب که دا راته ووایه چې دا محتوا مو څنګه راټول او کتاب کړه.
ما به چې کله هم په کتابخانه کې کتاب لوستل ډیر کله به ما له چاپ وړاندې کتابونه لوستل چې یعنی هغه کتابونه به له چاپ شوي نه ول موږ به د هغو پروف لوستل او ایډیټ کوو به ما به د کتابونو همدغه ژورې خبرې له ځان سره یاده کولې او لیکلې به مې او کله کله به مې په خواله رسنیو کې هم له دغو کرښو نه یوه یوه کرښه خپروله. ډیری ملګرو زه وهڅولم او غوښتنه یې وکړه چې د کتاب په بڼه باندې دا چاپ کړو. بیا په 2022 کال کې موږ یوه وړه هڅه وکړه یوه وړه برخه هم د دې کتاب چاپ هم کړله خو هغه ډیرو خلکو ته مو ونه شوی رسولی د یو څه ستونزو له امله. بیا مو دا پلان کوښښ وکړ چې بشپړ د کتاب په بڼه کې دغه ټول ژور لیدونه چې ما راټول کړي دي دا چاپ کړو چې درې برخې لري. یوه برخه ژور لیدونه دي بل برخه خپل زوی ته د جاکسن براون د ژوند وړې لارښوونې یوه برخه ده او بل د ټولې نړۍ له متلونو نه ما د متلونو د نړیوالو متلونو یو غورچان راټول کړی دی چې هغه د ټولې نړۍ متلونه کتاب کې پخوا چاپ شوی دی او ما دلته بیا دوباره د هغه یوازې غورچان راټول کړی دی چې شاوخوا 55 مخه هغه پکې کیږي او ټول بشپړ کتاب 456 مخه دی. او زما په اند باندې کچېرې هغه ځوانان چې له مطالعې نه لري دي یا مثلا نشي کړی چې ښه مطالعه وکړي یا مطالعې ته زړه نه کیږي دا کتاب کولای شي دوی په مطالعه باندې راولي کتاب لوستلو ته وهڅوي او لدی کتاب دوی دا زده کړي چې چیرې موږ کتابونه ولولو موږ هم کولای شو دغه سی یو کتاب ولیکو او یا دا سی یو ستر نه زده کړای شو چې آغاز موږ خبرې د نورو د هر کلی ور کړی چې کله موږ نورو ته خبرې کوو نو زموږ په خبرو کې دا سی نوی څه وی چې هغه زموږ خواته راکاږي او زموږ خبرې ورته نوی او زړه راکون کې ښکارا شي. دا ډول تاسو بلیدلی وی ډیری ځوانان د خواله رسنۍ هم له کتابونو لري کړی دي کچېری دغه ډول خوندور کتابونه چې داغو هر یو کرخه دومره راخون ولري چې هغه د اړ کړی دي چې کتاب ولولي نو دای به کولای شي چې نور کتابونه هم ولولي او لزانه داسې یو څوک جوړ کړي چې پراتلون کې دی په خپل یو خلکوال شي او یا په دې ټولنه کې یو اغیز ولرلی شي خې پریکړه وکړای شي او د خبره تنور خلق غو غونیسی.
تاسو مخکې هم خپل خبرو کې دا یادونه وکړه چې دا کتاب د ځوانانو لپاره ډیر څه لري، خو غواړو لګنور معلومات هم راکړي چې ځوانانو ته نور څه دی پکې.
د زړمن د دختونو زړه کتابچه کې څومره وړي وړي خبرې راټولې شوې دي، په هغه کې ډیرې د ځان جوړونې په اړه باندې دي چې څنګه یو څوک کولای شي خپل ځان ته پام وکړي او خپل ځان جوړ کړي. مثلا په دې کتاب کې یو خبره ده د چارلی چاپلین چې زما ډیره زیاته خوښه هم ده. د ځان په اړه د هر چا لومړنی مسؤلیت دا دی چې پرې نږ د بې وزله او بې پیسو شي. یو ځوان هله خوشحاله ژوند ته رسیدلی سي چې د اقتصادي خپلواک شي. تر چې یو ځوان اقتصادي خپلواکي نه وي ترلاسه کړې، ته خوشحاله ژوند نسی لرلی. په دې کتاب کې داسې هڅوونکي خبرې شته چې هغه ځوانان هڅوي چې څنګه خپل ژوند په خپله جوړ کړي. ډیری ځوانان به تاسو لیدلی وي چې هغه د خپلو خپلوانو لاسونو ته ناست وي، د تره ورور پلار، حتی د موبایل د کریډیټ لپاره هم دی پیسې نه لري، ځکه د کله هڅه نه ده کړې. داسې په دې کتاب کې داسې خبرې شته چې هغه وړې وړې خبرې یوه کرښه ده د ژوند بدلولی شي او ژوند بڼه یو ښه لوري ته سیده کولی شي.
مننه سهار صاحب، کوست دې کتاب یو څو خې خبرې را سره شریک کړي.
زه به یو څو جوړ لیدونه هم تاسو ته ولولم. یوازې ورستۍ پوړۍ ته د ختلو کوخخ مکړه، هلته چې ورسېدې له بیر تر کته کېدن پرته بل لار نشته. په هر پوړۍ کې خپل خوند دی، ژوند پکې وکړه او خوند ترې واخله. یاده هر ورځ داس څول ولا چې هیڅ څوک نه لولي، د داسې څه په اړه فکر وکړه چې هیڅ څوک په اړه فکر نه کاندي، داسې یو کار وکړه چې هیڅ څوک کوونت په اسانۍ زړه نه کوي، هیڅ خوند نه کوي چې انسان تل د نورو پیښې وکاندي. په خپل زړه کې دې تل داسې یو هیله ګرځوا چې له نه هیلې دې را ګرځوي. موخو ته د رسیدن لارې اغزنې دي، کوي نزغمي نشي ورسېدی. او تر ټولو خوندور ایدا چې مثلا د ځوان ژوند په ډیر اسانۍ باندې کې چیرې دې لږ جوړ فکر پی وکړي او د غیو دوه کرخې ولولي، نو د ژوند ور بدلولای شي. د نورو لپاره ژوند مکوه، تباکوي دي. ژوند پر هغو تر ټولو ډیر غمیدلی چې د ځان په اړه د نورو په انګیرنو پسې ګرځي. زموږ ډیری ځوانان به تاسو لیدلی وي چې هغه ژوند د دې لپاره کوي، له ډیرو ښو کارونو نه په دې خاطر باندې را ګرځي چې وایي ته ودرې پلانکۍ به څه وایي، ته ودرې خلک به څه وایي، خپلوان به مې څه وایي. د دوی دغه نوښت هغه کومه ماده چې په ده کې وي، یا دی په اړه باندې فکر کولی شي، یا دی دغه توان لري چې هغه کار وکړی شي، دغه د خلکو خبرې له دینه راګرځوي. نو که چیرې دغه شی وړي وړي خبرې دی په کتابونو کې ولولي، زه ډاډه یم چې دی به خپل لار په خپله ځان ته سیده کوي او خپلې پریکړې به په خپله کوي.
درنو اوریدونکو، د تانې څنګه د خبرونه هم دلته پې تر رسیدي. تر بیا ښه ژوند ولرئ.
زلیخی خوب نستاو لکه یوسف دی بی گنا تو مت کڑاما تاز دا وقت پشانتی ہی کڑم جدی دا جون پشانتی اسم تی رو ما زبا فخ پلا گر نلاڑشم دکھڑی او جی نئے پریخوا دکلی منس کی پتا اوشا فسا دونا ستا دا وادا چیڑوں بیش پاوی زماروں بیش بابا پگور دن نوینا جون دکتا ہی سران کڑ پلنگا رات کینا سما دخ پو گتو نو
سټکونا ستاد بنگرو شړنګ بختور دے سحر منزل می بنگړی ستا پاس وینا تمی پوینا کے شامل سما پرگ رکھ ہوں تو گر سے مینا لا سنائی پمختما مشپا راتی روم ایمان نند بیا پیو فتنا راتی روم خوشبو باد بیا ٹولا ٹولش پا سم زلفان ندی اوتار پشملا راتی روم زلفان ندی اوتار پشملا راتی روم یا چی مغرور بی ادا سی خلقو یاری ما کوئی میانا حق کمانا زان ران غاڑی زما دزڑتا وان دیرا کھڑی پیا دی زینا یو تاویز کر ہند لزما سبری دو تاویز کما پھر دیکھ مینا مو نکڑا نہ محبت کسی نمگڑے ون کبھی نا دا بد پا اللہ رضا پری خودو جنے خدا